ستړي بشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د نور بستې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به ملالې بشیر سټډیو ته راشي ستاسو کوربه به وي خو تر هغې وړاندې یو څو خبرونه او راپورونه درته لرو طبيبي خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نوی لمریز کال لا پایله د زلزلو سیلابونو لپاره د لستن مړاو لزګونه نور ټپیان دي د دغه وزارت وایند شفیع الله رحیمی د پنځم برسنی او ته په لګل شوی ویډیو پیغام کې دغه زیانونو په اړه وویل
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 402 کال وري میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 22 ولایتونو کې له بده مرغه 14 کسان شهیدان 21 کسان ټپیان 1303 نوي کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 40,000 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې
رحیمی وویل دوی زیانمنو شو ته نمرنی مرستې رسولي خو د جزئیات نه دی ورکړي چې څه شمیر کسانو ته او څه ډول مرستې ورکړل شوې دي د تیرې اونۍ راهیسې د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د ورښت څپه راغلي چې ورسره هوا هم سړه شوې ده د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ماسخوتن په افغانستان کې د رخصر په کچه 6.15 درجې زلزله هم وشوه چې وروسته ورځو کې نور ټکانونه هم احساس شوې دي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت کابل ته د سل ټنه طبي توکو او درملو دی وی بلې کې څوډي درستېدو خبر ورکوي د ماموریت پرون چهارشنبه په ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې تخنوي مرستې چې په افغانستان کې ورته ډیر اړتیا ده د حواله لاري کابل ته رسیدلې ده د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت همدارنګ ویلي دی چې له 2021 کال راهیسې د اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو او تويشتمه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دهلیز لاري افغانستان ته رسیدلې ده د ماموریت د غراجمنه کړی د چلارمن افغانانو سره بخپل مرستو ته دوام ورکړي د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو پر پوسټه وسلوال بریټ کې او د سړک غاړې بم په چودنه کې د یو افسر په ګډون څلورو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان دي د لکی مروت د پولیسو یاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څنګه تول ورمورز وړم شپه وسلوالو د پولیسو پر پوسټه بریډ وکړ چې 15 سرتیري په کې ټپیان شول هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستيال سرپرست اقبال محمد لنور سرتیرو سره د پیښې ځای ته روانو چې موټر یې د سړک پر غاړه خښ شوی ماین ته اور برابر شو د حمید خان په خبره په دې بریټ کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپی دی د پولیسو پر پوسټه د بریټ پر پوسټي د بریټ مسؤلیت روسه چانه دی منلي خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د ماین د چودنې مسؤلیت منلی دی د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې په دې وروستیو کې وسلوال بریډونه زیات شوی دی چې ډیر وخت مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په غاړه اخلي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وزل بیټینګار وکړ چې له حمله د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسو د خوندې کول لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي ګروسی چې اوکراین ته د یو اتلس کسیس پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغه تاسو کتنه تر سره کړي پرون چهارشنبه خبري اعلان ته ویل چې عمومي وضعیت خندې او دا واضح ده چې پوزي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوې دي هغه وزل بیا دغه تاسو اړوند د یو خوندې د یو خوندې ژوند رامنځته کړي وغوښتنه وکړه روسي دغه تاسو له کتنې د مخه هیله خودلې و چې روسیا او اوکراین به پر دغه تاسو د بریډ نکولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصول هم هوکړه وکړي او د روسي د فدرال امنیت مسؤلینو نن ویلي دي چې د کارنیتربورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ ژورنال او رسپانیو خبريال د جاسوسي په تور نیولې دي د وال سټریټ ژورنال دغه خبريال ایوان کرشکویچ لاتسو اونۍ و را پدې خو د یاد خره د اوکراین د جګړې او د واګنر اجري ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول د روسیې د فدرال امنیت خدماتو څنګ اف اس بي په یو اعلامیه کې دا کړی دی چې کرشکوویچ د امریکا په لارښوونه د غلطه د روسیې د یو پټ اپوزي صنعتي شرکت په تړاو معلومات راټولول تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ایت اکوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخ او نیول ورستربلې زیات شوې دي د کمیټې په اعلامیه کې د بشري حقوقو او د زده کړو او د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ول او د غشان د علي عزیزي ترګه سادات او الهي تر کېدل ته په اشاره لیکي چې طالبان حکومت د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په شول سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل ورستي ګزارونه کوي تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقوقو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې نه وخت خبره کړې طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو پاچولو سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د عدی عزیزی نرګس سادات او الهی د لورځي ترې تم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورستر بلې زیاتېږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکینه استادو چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کړي خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې څلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهرې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده نه کومه وسواله ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی، د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځم ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت تپاره د شیر راتلونکي د پاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علي عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یو میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورځي چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړی و، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقوقو، د بشر د اساسي حقوقو ناوړه چلند، تهدید، زورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او د اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقوقو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ټولو کنوانسیونونو ښکارا سرغړونه کوي. د بشري حقوقو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسنی وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقوقو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقوقو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
د افغانستان په دوشت ولایتونو کې وروستۍ او طبي پیښو 14 وژلي او 22 نور ټپیان کړي دي. دا راپور درته لرو. د دې راپور نه وروسته د نور بستې پروګرام دی چې ملالۍ بشیر پکې ستاسو کوربه ده. اوس هم دا راپور او له دې وروسته پروګرام.
د سختو بارانونو او سیلابونو زیاتوالی په 22 ولایتونو کې لسګونو کسانو ته زیان اړولی دی. او یا کلان صوفی فقیر د پروان ولایت یو لغو بزګرانو څخه دی چې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله کروندې زیانمنې شوې دي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه کروندګرو ته اړولی دي.
میسیل کاس خودش یک مصیبت
سیلاب یو مصیبت دی، یو آفت دی. د مولیو او پیازو پانی سوری کړي سهار رنگ دی روخانه خو اوس جوړی شوی دی. کاروانګرو ته ډیر زیان اړولای دی.
تورکی دی خانه خیلی zarar کړه.
په پروان کې سیلابونو د کورونو او کاروندو د ویجړولو ترڅنګ د دغه ولایت اټیوال او کسبګر هم زیانمن کړي دي. 45 کلن غلام دستگیر چې د پروان ولایت په مرکز د چاریکارو په ښار کې د بوټانو ګنډلو کار کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې سیلاب ټول د بوټانو ګنډلو سامانونه له ځان سره وړي دي.
له سهار تر بیګا دلته بوټان ګنډم، سیلاب زما ټول شیان له ځان سره یوړل. له کار او غریبۍ څخه پاتې شوم. موږ حیران یو چې څه وکړو. رنګ برس ټول شیان یې رانه یوړل.
بلخوا د پروان ولایت د اولیاء ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالنبید وایي چې سیلابونو یې د ورزشي کلب ودانۍ زیانمنه کړې او د دغه کلب ټول وسایل له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کلب شیشې ماتې کړې وې. له همدې لارې څخه سیلاب کلب ته راننوتلی وو. سیلاب ډېر ویرونکی وو، زیان یې ډېر اړولی وو. کلب ډېر لوی دی، وسایل زیات و، ټولې خراب کړي دي. موږ په تلخونه کې یو، تر هغو چې دا وچېږي دوه دوه نیمې میاشتې نیسي.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو ویډیویي پیغام کې د دغو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو د شمیر په اړه معلومات ورکړي او ویلي دي د 1402 لمریز کال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو، سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریاب، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردګ، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه 13 تنه شهیدان او 2 تنه ټپیان شوي دي. 1893 کورونه په جزوي او بشپړ توګه ویجاړ شوي او څه باندې 43,000 جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمي په وینا په تیرو 2 ورځو کې په 15 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,500 جریبه کرنیزه ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې طالبانو د حکومت یا پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سخت بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 645 کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغې ادارې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندویه ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پیل کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 1401 میلادي کال کې د طبیعي پیښو له امله تر 1200 زیات افغانان وژل شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن په دې خبرونه کې پر خپل سر توقفونو په اړه خبرې کوو. په دې ورستوي کې د شوزو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان شوزو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لوڼی تعلیم وکړي. د راتلونکي لپاره شوزي څه حل لارې وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقفونه هم ودرېږي. د خبرونې په پیل کې ستاسو پام یو راپور ته اړوم او وروسته به له خپلو میلمنو سره پر موضوع خبرې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د باشعوره ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقونو زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علي عزیزي، نرګس سادات او الهي د لورځي تری تم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو شکنجه، غواخل او نیول ورست تر بلې زیاتېږي. رسول عبدی پارسی د هرات پوهنتون مخکینه استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو، تر دې دمه نادره کړي، خو طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله ده. دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر الزام ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو. د خپل ملت لپاره د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
دی غوښتنه کوي چې مطیع الله وایساده ژر تر ژره خوشې شي. علیا عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤوله وه چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورځۍ چې ادعا یې کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادعا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې داخل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او له ټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
تاسې د ازادي راډیو نور بستې خپرونه اورئ. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوژی امیل میلمانی دي. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. ټولو ته شرغ لاست وایم. لومړی پوښتنه به اغلی اوژی امیل له تاسو څخه وکړم، تاسې د هغو خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونې تعلیم وکړي، د دوی نیول زیات سوي دي، تاسې دغه ته په څه توګه ګوري، څه فکر کوي چې دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته د نو خویندو ته چې په بس کې ګډون لري ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ولا یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنې، دا رقم نیونې، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حق حقوق دپاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنګ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیزه شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي تریتم کېږي، نیول کېږي، پناه کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنې غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرأت نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښایي. د ټولو هیله همدا ده دا که دا حالت دوام وکړي، دوی یو نسل له منځه یوړه، یو نسل به فلج شي. بالاخره دا ټولنې دا درد به ډېر وروسته به خلک احساس کړي چې دا څومره دې ټولنې دپاره تاوان رسوي او موږ د تمدن د کاروان نه څو نشاته وغورځولو او د نابودۍ او د جهالت کندې ته یې ورنږدې کړلو. یعنی افغانان ټول هیله مند و چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم و که نه و، دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو و. دې وطن کې چې اوسېدلي دي هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري معلومدار خبره ده چې دغه ژوند دغه آینده به تباہ او برباد شي. هیڅ مور او پلار دا هیله نه لري چې اولادونه آینده یې له منځه لاړ شي او په ترنګمی کې ژوندو کې په تکلیفونو کې، ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه آغلی امیل زبیر ته تاسو ته راځم. آغلی قمر نیازی ز تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو د آغلی امیل خبرې واورېدلې، دوی وویل چې هغه کسان چې د حقه حقونو لپاره مبارزه کوي نیول کیږي، دوی دا خبره د اندېښنې وړ وبلل او ویل چې یو نسل به د افغانستان فالج سي، خو شای طالبان له دوی سره موافق نه وي. تاسو په دې برخه کې څه اندېښنه لرئ چې د زده کړو فعالین چې نیول کیږي راتلونکی څه ډول ویني تاسو د زدکرو او د فعالانو؟
السلام علیکم ورحمت الله، هله د چې شورز ولري تاسو ته او د مجلس ګډونوالو ته او همچنان د ازادي راډیو ټول مینوالو ته نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راسم چې موږ کلونه کلونه دا قرباني ورکړی. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب یا خونځي د انجونو پر مخ خلاصو، خزینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو او مونږ شاته وغورځولو، د ملا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم او ناپوه خلک یې راپورته کړل او بالاخره د مکاتبو دروازې د انجونو پر مخ بندې کړلې، سفرونه یې بند کړل، دغسې یو ستر ناورین یې راوړل چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادېږي چې زه تحلیل لرم، چې زه مطالعه لرم، پسې راتېر سه دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو. د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم، دغه سیاف هم، دغه ګلبدین حکمتیار هم، دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود چې دوی مجاهدین صاحبانو، دوی راکټونه په مکتبو غورځوله، انجونو ته یې دا اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ شي، په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته انجونې ولاړ نه سي. د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو. بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بېخي ګر سره یې ټول مکاتب یې بند کړل، د نارینه او د ښځینه پر مخ باندې درسونه بند سو، هغه دوره خو تیره سوله. بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څه لږ زره په د علم په ارزښت پوه سول، یو څه لږ زره خلک مو شعوري سول، یو څه خلک مو دانا سول، یو څه خلک مو په دې پوه سول، د علم په ارزښت پوه سول چې نړۍ پرمختګ کړی د نن د علم او پوهې پر مټ دی. موږ ته اسلام دا تاکید را باندې کړی دی، یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسو نور ادیانو ته احترام وکړئ، خپل دین ته خدمت وکړئ. متاسفانه موږ کفار وینو چې ټولو ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي او هیڅ نفرت دیني نه کوي، مګر موږ چې مسلمانان یو، موږ د ټولو ادیانو دپاره تنفر لرو. ولې په څه تناسب باندې دا تنفر په موږ کې پیدا شوی دی؟ ولې موږ د اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو، تعلیم یافته سو، هغه به نو د کفري دغه ته واوړي؟ ولې اوړي؟ په څه دلیل اوړي؟ دغه منطق ولې نه لري؟ اوس بیا هغه دوره راسربېره سوله، بیا موږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو. د سیم نه ده چې یو یو لس کاله یا شل کاله به موږ شاته غورځېدلو، نیمایي پیړۍ موږ شاته غورځول سوي یو. همدا اوس چې دومره موږ په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو کې، هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پیړۍ موږ شاته وغورځېږو، هغوی مبارزه کوي، هغوی کار کوي، هغوی ژغ اوچتوي، هغه ته له منځه وړي، هغه په داسې مرموز ډول باندې له منځه وړي چې څوک یې پوښتنه نه شي کولای د ویرې. بیا یې بندي کوي، تهدیده یې، فشار ورباندې راوړي، کورنۍ باندې فشار راوړي. یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو، اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودله، اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړي. نو ولې نن طالب د هغه فقط دغه د پاره چې د علم او روشنایی د پاره کار کړی، په دې خاطر محکومی نه نه بندي کړی ده، نن سزا ورته ورکوي، نه نه محکومی په دې نوم، په هغه نوم تورنې. دا خو موږ په جوته ده چې موږ پیړی پیړی موږ شاته غورځي، د علم او د معرفت څخه مو لیرې کوي، چې دا ستر ناورین دی. زموږ د اوس هغه تشویشونه، هغه زموږ پریشانۍ، هغه زموږ فریادونه چې راوچتېږي، په دغه دلیل کېږي چې موږ خپل اصلا تر فشار لاندې یو چې ولې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه، پوهنتون دې بند کړه، بیا دې دا دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله، بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله وسي ودې ویل چې تر امر ثانی پورې ماتال یو. بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي، هغه هم سرکوبه یې. دا دا څرنګه دورین ده، دا څرنګه اقتدار ده، دا د خلک څه غواړي؟ دا بخي ګر سره خلک تشویشونه پیدا کړی دي، خلک بخي اریان دي.
مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی دنیا صافی، تاسو د آغلی نیازی خبرې هم واورېدلې، د آغلی امیل هم دوی وویل چې افغانانو په هره دوره کې قرباني ورکړې ده. آغلی نیازی وویل چې خلک چې د رنجونو د زده کړو فعالین دي یوازې په دې ګناه نیول کېږي چې دوی د رنجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي. تاسو په څه نظر یاست چې دغه خلک ولې نیول کېږي دا د رنجونو د زده کړو لپاره چې فعالیت کوي او خلکو ته وایي چې
جمهوریت وقت مغدونه په سختی د ارزښت په علم د مخ خلک لک پوس او مخ خلک د ډاکټر تاثیر وکړ په شک دغه شل کار خپل ځان ته یو شخصیت یو خپل ځان یو شخصیت جوړ کړ تر څو چې خپل وطن ته خدمت وکړي. مګر دا زما په نظر دا اوله ځل نه ده چې په افغانستان کې داسې وضعیت راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشال او اوس متي الله ویسا همداسې نور کله چې د وطن په لارې کې او د حقیقت په لارې کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي، تحصیل کوي، د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم د تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آگاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د هغه د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه وکړي خپل وطن ته، خپل جامعې ته، خپل کورنۍ ته. دا دوی نه پریږدي چې دوی ستونزه ولی د هغه څوک چې د علم سره مینه لري غواړي چې خدمت وکړي، ولې دوی سره دښمني لري؟ زموږ په هېواد کې حقیقت ویل، خپل حق غوښتل، د تحصیل حق غوښتل، یا همداسې نور کارونه چې که ښځینه وکړي که نارینه وکړي، د دې د طالبان له حکومت خوانه سرکوب کېږي، هغه نه پرېږدي. د دوی ستونزه دا دي چې نه غواړي افغانستان لکه نور هېوادونه غوندې پرمختګ وکړي، غواړي لکه مخکې چې په کلونو کې په قرنها کې همداسې د تاریخي او بدبختی روانه و اوس باری اوس هم همداسې اوسي. ولې دوی خپل ځانه په هغه نه کوي چې زمونږ هېواد په دغه وضعیت په داسې بدبختي وضعیت اوس هم قرار شتون لري؟ که داسې وضعیت جریان واوسي په همداسې به تر اخره په کلونه همداسې بیا پاتې کېږي. د مهارت ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آګاه سي، مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونې دي د خپل حق نه آګاه سي او خپل هېواد ته خدمت وکړي. دا نه غواړي چې دوی حقیقت برملاه سي، چې دوی چهره چې نور او جهانیان ته ښکاره سي چې طالبان هماغه شرکه مخ طالبان دي، چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بېخي دښمني لري. د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري، چې هغې ښځینه هم خدای پیدا کړې او هغه ته هم حق ورکړې ده که په هر شي په هر شی چې واوسي، که په اجتماع واوسي، جامعه، فرهنګي، سیاسي، اقتصادي. مګر موږ چې ګورو په طالبانو اصلا دردونه حق خزینه ته نه دي ورکړي. که هغه زمونږ تحصیل کړه او قدر خزینه امو هغه هم ولاړه بهر ته ولاړه، اوس هم هغه نور لږ ښایسته هغه هم په سرکو کول، زنداني کول، او که غواړي غرق وباسي هغه هم نه پرېږدي. نو دوی څه غواړي د خزینه نه؟ د طبقې اناس نه تا چې نه غواړي خپل حق اوچت کړي او خپل حق وغواړي.
مننه اغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی لطیفه خورم وردک صاحب، تاسو څخه هم مننه چې له موږ سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. تاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې په دې ورستوي کې د شوزو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات شوي دي، تاسو دغه ته په څه نظر ګوري چې په افغانستان کې هغه خلک چې د شوزو د تعلیم لپاره فعالیت کوي د هغو نیول ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله له چټول جوړورو غوښیږم. مننه. دا ډېر د افسوس او د تاسف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنی د خلاف کار دی چې د یو کور لور او خور د نیول کیږي په زندانونو کې یوازې اچول کیږي. نو دا په کوم قانون په کوم حق د خلکو خور او لور دوی نیسي؟ کله چې دوی د حق ناری وهي، کله چې دوی د حجاب او د اسلام، نو په اسلام کې دا شته کله چې دوی وایي چې محرم، نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی؟ او په کومه ګناه؟ آیا د خپل حق غوښتل د دې خور ملت لپاره یو کار کول آیا دا ګناه ده؟ د نجونو د تحصیل لپاره غوښتنه آیا دا ګناه ده؟ په دې ګناه په دې جرم مظلومه ښځه. نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلی دی چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ، چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده. نو دوی په دې نه پوهېږي. دا د دین او اسلام باور په خدای وکړي چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو، موږ ډېر ځورولي یو، بس دې نور دا ظلم او زور دی الله دې دوی نه واخلي. او دویم په دې نه پوهېږي دوی د الله پر ازادي دوی کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي. د افسوس ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی. نو موږ د چا نه ګیله وکړو؟ موږ چا ته فریاد وکړو؟ د خوارې نجونې دا نور څه وکړي؟ چا ته فریاد اوچت کړي؟ چا ته یې ووایي د چا نه یې وغواړي؟ نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس وکړي، د هغو نه خپل حق وغواړي. ولې ستاسو نه دي ده؟ خو ستاسو خور او لور، ستاسو مور، ستاسو دوی ولې دومره محتاج کړي دي چې دوی د بیگانه ونه دوی د ملګرو ملتونو نه وي چې زموږ حق راکړي؟ ولې دا زموږ وطن نه دی؟ موږ په دې کې نه یو پیدا شوي، موږ مسلمانان نه یو. نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ، نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د نجونو ورکوي. د کار حق هم لري، د تحصیل حق هم لري. هغه خوارې ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کېږي، د هغو په حال یو الله خبر دی. ولې دا ظلم نه دی؟ او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی. زه د ټولو خپلو وطنوالو نه دا غواړم، د نرینه او ښځینه ونه، چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، خپل د حق آواز هم اوچت کړئ. نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کېږي، خپل حق ترې وغواړئ، دا ګناه نه ده. نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي، ولې د هغوی حق نه ضایع کېږي؟ هغو ته ډېره سخته شکنجه ورکول کېږي. نو راشئ چې لاس یو کړو، خپل حق ترې وغواړو. خو دا یوازې زموږ مربوط نه کېږي که د افغانستان نارینه دا خیال یې کړی وي چې دا زموږ مربوط کېږي، نه. نو د دې دغه ټول ضرر تاسو ته، زموږ ورونو ته، زموږ پلارونو ته، زموږ خاوندانو ته هم رسیږي. دا داسې نه ده چې یوازې دا ظلم په موږ باندې خو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ. کله چې مظاهره وي، نو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، زموږ د حق نه دفاع وکړئ. ولې موږ د دې وطن نه یو؟ نو بس دا به چا ته ووایئ؟ دا خپل آواز، دا زموږ آواز به څوک واوري؟ نو دا زموږ خپل شرعي حق دی. انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي، بېځایه خبرې. دا بېځایه خبرې نه دي، یوازې خپل حق هم غوښتلی دی. انتقاد هم ورباندې کړی دی، سالم انتقاد دی. غوښتنه هم ترې کړې ده، الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ. څوک هم چې حق نه درکوي، په زور یې ترې وغواړئ. نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو. خو آخره خبر به زما دا وي چې که په زور وي، که په رضا وي، که په شکنجه وي، زه به د دو خپل خویندو، د دې خپل مور په خوا کې زه تر آخره حده پورې ودرېږم. ولو که زندان وي، هغه که شکنجه وي، که هر څه وي، زه به دوی سره تیر کړم. خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي، خپل کرم دې وکړي چې دوی اصلاح شي. که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي، نو د دوی دا حکمداري به هم د شکست سره مواجه وي. نو د خوست په غونډه کې تاسو به هم اورېدلي وي چې په خپله حقاني صاحب وایي چې تاسو د خلک ما ځوروي، نور د خلکو نه امتحان ما اخلي، نور د خپلو په هرڅ پیسو پسې موټرو پسې مه ځئ، د خلکو ته کار وکړئ، د خلکو ته حکومتداري پکار ده، د خلکو ته کار پکار دی، د هر لحاظه هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی. دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي دلته، د اقتصاد یو مشکل دی، د تعلیم بل مشکل دی، د امنیت بل مشکل دی. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه لپاره راغلي، دا آخر ته غواړي څه؟
مننه آغلې وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغو کسانو نیول چې د شوزو د تعلیم لپاره کار کوي، اغلی اوجی امیل ویل چې دوی مبارزه کوي، دا فعالین مبارزه کوي، او د دوی نیول کېدل د اندیشنې وړ خبره ده. او همداراز اغلی نیازی ویل چې په افغانانو په هر دوره کې قربانی ورکړې ده. اغلی صافی ویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، الحمدې کبله هغه فعالین نیست چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي. او اغلی وردک ویل چې د هغو فعالینو چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي، د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي له تیارو سره مخامخ کړي. تاسو ټول په دې نظر یاست، اما کېدای شي طالبان بل څه ویل غواړي. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس عطاالله ویسا چې نیول سوی و، وبخشي متی الله ویسا چې نیول سوی و، د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاندې د مشته دا ډول ویل:
اول خدای خبر باید وکړو، نظام او حکومت قوانین لري، ځان ته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري، او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي، معلومات غوښتلی شي. دا په ټولو هېوادونو کې یو معمول ده، کومه نوې خبره هم نه ده او ډېره لویه خبره هم نه ده. بل موضوع دا ده چې ویسا نیول سوی د غسر زور ساتی نه ده سوی، په عادي ډول نیول سوی ده او په عادي ډول ساتل کېږي. صرف د دې د یو غیر قانوني اقداماتو په اړه پلټنې ځینې کېږي چې ده درلودل، د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې، ویل دی چې مقامات په جریان کې واچي، ځینې اقدامات یې درلودل سپارونکي بلل شوي دي. نو په هغو وجه باندې څېړنو دپاره توقیف شوی، نور کومه ستونزه نشته. د حکومتونو حق وي چې د مشتبه اشخاصو پلټنه وکړي.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واوریدی چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې. اغلی امیل، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې، دوی ویل چې د ویسا نیول کېدن له دومره لوی خبره نه ده؟
دومره لوی خبره ده، دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیسلي ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی، انساني حق دی، بنیادی حق دی، دا د پاره د غږ پورته کړي، دا کوم جرم دی، کوم قتل دی، څه دی، دا حکومت ته کوم ضرر دی؟ حکومت دې ورته ووایي چې دلیل ورته ووایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې. دا خو روا عقل دپاره غږ پورته کول دا لویه خبره نه، دا بالکل دومره د وحشت خبره ده. دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبرې دپاره ته عادي خبره وایي، ته خلک زندان ته اچي توقیفي بې موجبه، ولې چې تا دا غوښتنه کړې ده د دې انسانیت د یو ټولنې د انسانیت د جوړېدو لپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي، یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی، تا ته نیول کېږي، ته زندان ته اچول کېږي، ته شکنجه کېږي، ته توقیف کېږي. دا خو خود نو دا د دې لپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نه کړي او خپل د روا حقونو لپاره د عدالت لپاره باید هیڅکله د حرکت ونه کړي. دا د دې لپاره ده چې خلکو فن واخلي، که تاسو غږ پورته کوئ نو تاسو لپاره به دغه یو کار کیږي. دا د چا د خلکو لپاره یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی، او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا غوښتنې چې تمام ورځ هر یو خپل ناری سوری پورته کوي دی کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنی هیڅ کلام نه امرسانی یعنی تر هغو چې مونږ یو دا به نه یي نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک ترېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت ونه کړي نه د د روان حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي که زندان وي که جیل وي که د ځان نه تېرېدنه وي زه فکر کوم افغانان باران کېنوي خیر دی چې په عدم تشدد د لارې نه دوی خپل غږونه پورته کوي خپل حقونه غواړي نړیوالې متوجې شي ودې ګوري چې دا ضرورت ده دا اړتیا ده دا د اکسیجن هم زیات اړتیا ده افغانان دپاره سخته ده چې دا ټولنې آینده یې بلاخره دونه تباه او برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی نه دا حق ستانه دی دا ظلم دی دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي او که بل هدف نه لري او د پردې شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه یي خو دا واقعاً افغانان ډېر غمجن دي په دې کار ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو بیرون تلی نه شي امکانات نه لري دلته فقر بېچارګي دونه دې لاس ګریوان کړي دي چې هر څه ترېنه پاتې دي او هغه یو غټ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي اولادونه یې پریشان کېږي کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالات په څه ټولنه کې مونږ ژوند کوو دلته هېڅ قانون نشته که قانون وایي چې د مدني حرکتونه باید توقف نه شي او حرکت دپاره باید اجازه وي نو بیا دا کار نه وشوي خو قانون نه لرو
مننه آغلی امیل آغلی نیازی تاسې واورېدل آغلی امیل وویل چې په افغانستان کې قانون نشته خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد وویل چې د قانون له مخې د دا ډول خلکو سره چلند کېږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسې ولې جهاد وکړه تاسې ولې مبارزه کوله په دې خاطر چې تاسې دغه شکایت درلودله چې پخوانی نظام یعنی جمهوریت نظام ولې به کوي یو څوک په سنت طریقه باندې برابر و ژره به یې درلودله پاچ لونګۍ به یې تړلې وه او د دولت په نظر مشکوک معلومېدله په داسې ځایو کې ناستې ولاړې کولې په مسجدو کې د طالبانو سره د هغوی ذهنیتونه یې خرابول مجالس یې جوړول هغه به جمهوریت بندي کوله نو دوی پر هغه په خلاف باندې پورته سو جهاد یې وکړله غرو ته وختله کومکونه یې د مسلمانانو څخه وغوښتل د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځېدله بالاخره چې دوی ویل چې ولې داسې ظلم د چا سره کېږي خو هذل قیاس ته خپله بېرته هغه تجربه تکراروې ته بېرته خپله هغه ظلم کوې ته مخکې تر دې چې ته قانون لرې ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خو داسې ده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو بیا هغه ولاړسه بندي کړه راس ولرسه وینسه مخکې تر هغه ته استخبارات لري ته معلومات لري ته معلومات وکه څېړنه وکه نه حق یو سړی ولې دونه بدنامه کوي د دې د شاغلي ویسا او د د دې هم فکر کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې چې فعالیت لري د دې نیول ستا قانون نه دی ستا طریقه کار نه ده ستا حکومتداري نه ده بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر ووهه چې مشر یې وبیریږي ته دې تهدیدای چې هغه نور چې فعالیتونه کوي هغه ټول وبیریږي چې ولا نه کېږي د دې خلکو سره هغه د یو فلاني سر پورته کړل هغه د سر کوبه سو ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیستی ده تا طریقه په کار اچولې ده تا قانون په کار نه ده اچول تا د قانون څخه استفاده نه ده کړې په لحاظ د خدای قانون څخه مو بېخي ګر سره مسخرې جوړ کړلې خدای نه کرده بېخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه د تر ننه ورځ پورې په جنگ کې دي او همیشه جنگ کوي او همیشه مسلمانان د شوزو باندې ظلم کوي، شوزو باندې خشونت کوي. که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي چې د شوزو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې، دا بیرته سرکوبه کیږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه. ولې په دې فکر نه کوي چې تاسې اسلام او د اسلام قانون خدای نه کرده د بدنامۍ سره مخه کړله، خلکو ته غلط معرفي کړله، ستاسو په خاطر چې تاسې غلط یاستئ خلک مو متنفره کړله د اسلام څخه، د مسلمانۍ څخه. باور وکړئ چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي چې ژره ایشی ده هم د زور ژره ده، ولکه خپل په خوښه او په رضا پرېږدي، پرېږدي چې سنت څه خپل په خوښه تطبیق کړم په ځان باندې. ولې ته په زور را باندې تطبیقه یې؟ ولې ته په زور باندې زما حقونه اخلي؟ ولې دغه حق نه ورکوې ټولو ته؟ خپله ته ولې یو قانون نه پاسه یې چې انجونو ته د مکتب دروازې خلاصې کړې، پوهنتونونو دروازې ورته خلاصې کړې؟ هر تا وویل چې انجونې درته وویل چې هر رقم قانون چې ته ایږدې موږ هغه قانون ته غاړه ایږدو، هر رقم ایجاب چې ته وایې موږ هغه ایجاب تطبیقوو پر زر باندې. نو ولې په دا دونه وخت کې ستا دا قانون نه جوړېږي؟ ولې په دا دونه وخت کې ستا دا قانون نه پلی کېږي که تا جوړ کړی ده؟ قانون ټول شیان پکښې کې نغښتي. داسې نه یې نو چې قانون زما د یو مظلوم دپاره چې ته استفاده هغه مجبوره کوي او ته خپل د ګټې دپاره استفاده ځینې کوي هغه دپاره قانون لري، او د نورو شیانو دپاره بیا امر ثانی ته ماتلې بیا قانون نه لري. قانون دی بیا چیرې دی نو؟ که ته قانون تطبیقیې او که ته ځپل شوی یې، که تا درد لیدلی ده، که د ناحیې څخه ته ځورېدلی چې ته ناحقه ستا ملګري ستا هم سنګران حق بندي سوي وو، نو ته ولې نن ناحق برته مغه کار کوې، ناحق یو څوک بندي کوې، ناحق یو څوک باندې فشار راوړې؟ دا ذهني فشار یوازې د ویسا دپاره نه ده، او د هغوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مبسو کې دي، په سخته حالاتو کې ژوند کوي، هغه پخواني نظامیان چې دي ټول بندیان کړي دي هغوی په سخته حالاتو کې چې دا اوس خرار لري، دا یوازې پر هغوی باندې فشار نه ده، تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده، تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده، په دې کار باندې، په دې عمل کار باندې دي. ځان د نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړی ده چې د نوم څخه د وحشت کیږي، دهشت کیږي. داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دي، دهشت دي، هلته قانون چیرې دی؟
مننه غلم یازی، بلې زبرت تاسو ترځم. مننه اغلی وردک، تاسو واره دل چاغلی نیازی ویل وی طالبان د زده کړو فعالان په دې خاطر نیسی چې تر حق پر کیاو د نور خلکو جرأت واخلي چې هغوی بیا خپل فعالیت ودروي. خو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې هم واورېدلې. شاغلی مجاهد وویل چې شاغلی متی الله ویسا پر خپل سر باندې ځینې غونډې درلودې او داس فعالیتونه یې کول چې حکومت ته یې د طالبانو حکومت ته یې په هغه اړه باندې حال نه ورکړي. نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري؟
مننه. خو د ښاغلي مجاهد صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې مجاهد صاحب، ما په خپله مصاحبه کې چې نړۍ ولیدله، نو ما تاسو نه غوښتنه کړې وه چې دا د پوهنتونونو د مکتبونو مسؤلین هر څوک چې دي ما سره د مخامخ شي، ما ته د قناعت بخش یو جواب راکړي چې تاسو څنګه ده مکتب هم تړلی دی، د نجونو پر مخ پوهنتون هم تړلی دی، د ښځو کار هم منع کړی دی، په کوم دلیل؟ خو بدبخت انا چې تر اوسه پورې ما سره څوک نه دي مخ شوي. او بله، ښاغلی مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي، کوم دی قانون؟ آیا په قانون کې دشته چې او دوی ته زه حیرانه ورته په دې یم چې آیا دوی د عزت په نوم، د حیا په نوم یو څه پیژني او کنه؟ دوی ته د خلکو د خور او د لور، د ورور، د پلار د نیول، زندان ته بول، یعنی دا یوه ساده خبره ده، عادي خبره ده. ولې تاسو عزت آبرو نه لرئ؟ تاسو چې وجنه یې، تاسو د یوه صلحامیز مبارزه په خاطر، یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر، صلحامیزه مظاهره کوي، لاریون کوي، هغه تاسو نیسئ په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوئ، آیا هغه عزت آبرو نه لري؟ هغه جنۍ د موږ افغانان یو، پښتانه یو، آیا تاسو د هغوی عزت آبرو ته نه ګورئ؟ دا یوه ساده خبره ده، د جنۍ د ښځه دا خو بیخي پرېږده، د نارینه چې تاسو بیا آیا هغه عزت نه لري؟ دا یوه کمه خبره ده چې تاسو هغه ونیسئ او په زندانونو کې واچوئ او بیا ورته وایئ چې نه، دا خو هېڅ یوه عادي خبره ده. ستا په کوم قانون کې شته چې تاسو یو بېګناه نفر، هغه که ښځه وي که نارینه وي، دا ونیسئ او بوز کومه غونډه؟ نو د دې غونډې دپاره ستاسو نه اجازه واخلي، خو تاسو ته خو یې داسې په کراتو دا تکرار کړی ده چې مکتب خلاص کړئ، پوهنتون خلاص کړئ، تاس خو ورته غوږ نه دی مجبوره دی و هنده خو به نیسی مونږ په خپل منځ کې مونږ نجونې یو ښځې یو یوه جلسه نه شورا شي په دې برنامه آیا لاریون وکړو د کوم ترخې طریقې نه صلحامیزې طریقې نه مونږ مخکې لاړ شو مونږ یعنی ضرورت نه لرو مونږ یوه جلسه ونیسو د کومې طریقې نه مونږ خو غږم پورته کړو لاریون هم وکړو د رسانه یو نه د یعنی دا هر څه ورته ورسول خو چا ونه منل نو بیا مونږ نه شو کېناستلی آیا دا حق هم زمونږ نه اخلي یوازې دا پاتې دي چې مونږ ته وایي چې ستاسو یعنی د نفس اخیستل سا اخیستل هم باید معطل شي چې دا هېڅ امکان نه لري تر امرسانی پورې کوم امرسانی مجاهد صاحب دې مونږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو دپاره جوړ کړ دوه کاله شول آیا د وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي وخت ته ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي دوی دوه کاله ضایع کړل آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي دوی څه ته په تمه دي نو زه دا خبر چې څنګه حجاب دی مونږ منلی دی د جمهوریت په وخت کې حجاب د قرآن خبره ده یعنی افغان ښځې او نجونې حجاب مراعت کړی دی په ډېره ښه طریقه چې حتی د سعودي او د نورو اسلامي ممالکو حجاب داسې نه وي لکه د افغانستان یعنی په نړۍ کې مثال نشته ثانیې نشته د حجاب ته کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراعت کوي کوم حجاب حجاب مراعت شو بس څنګه چې ستاسو خوښه وه هغسې وشول نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د نجونو دپاره او د قانون کوم قانون په قانون کې داسې شته چې صلحامیزه لاریون وي تاسو بشئ په هغو باندې داسې وکړئ هغه وهل او ټکول غوته ورکړئ هغه بوز په میاشتو په هفتو باندې په زندان کې دا قانون دی کوم قانون نه قانون شته زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري په خپله اقرار وکړه حقانی صاحب چې موږ په دې حکومتداري کې پاتې راغلي یو نو چې تاسو پاتې راغلي یئ نو د خدای په خاطر پرېږدئ خلک مه ځوروئ د تر آخرین حتی پورې د خلک ځورېدلې دي کړېدلې دي نورې پرېږدئ خپل حالت ته یوازې دا پاتې ده چې سا یې ترې واخلي اقتصاد هم ترې اخیستی دی تحصیل هم ترې اخیستی دی آزادي هم ترې اخیست هر څه هم ترې اخیستی دی یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده دا هم دوی چې بعضې یعنی سا ترې اخیستی دا خو یې اخیسته خو د ټولو نه یې نه شي اخیستی نور کوم قانون دې ته دوی قانون وایي هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره اسلام موږ الحمدلله مسلمان وو مسلمان یو په اسلامي ملک پیدا شوی او مسلمان به وو تر اخرین نفسه پورې نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوي اسلام چې پیغمبر علیه السلام آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو آیا هغو ظلم کړی دی هغه څوک به چې نه مسلمان کېدل په هغو باندې ظلم کړی دی په کومه طریقه ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وي مشرکې ښځې دی به مبارک ولمانځه ته تلو نو خځل او خاشاک پرې ورباندې اچول د بغدنکو په مغو لاره تورېدو تر هغو وخته پورې چې هغه ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه ایمان یې راوړه چې ما په دې خځل او خاشاک اچول دمې زاره او دی زما پوښتنې ته یوه ورځ چې خځل او خاشاک ورباندې ونه اچول د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چیرې ده د یهود ښځه چې په ما باندې خځل او خاشاک ونه اچول او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه ولې تاسو هغه طریقه د دین طریقه خو هغه طریقه ده ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون
مننه
په دې ځنه پوهیږم ولا په دې قانون کې موږ پاتې راغلي یو د دې مکتوب خای چې کوم قانون دی چې موږ نه ور باندې پوهیږو
مننه اغلی وردک اغلی صافی د متیولاو ویسا ورور اتاولاو ویسا ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته هیڅ ډول حال نه ورکل سوی د طالبانو لخوا چې د پښتون لپاره دی د طالبانو کوم دفتر ته ورسي او هغه ته دی جواب وایي د ویل چې طالبانو مستقیم دوی پر کور باندې چاپه وهل او د دوی کور ته نن وتل د دوی کور یې سره ګډ وټ کړ خو د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک وي ورسي وینيسي تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ
مهنه ازم په دې اړه نه یم چې دا د بلاسې چې وایي چې دا حکومت حق دی چې دا کار وکړي د کوم حساس د کوم قانون اساس د حق د یو استاد او یا د علما عرفو چې اوس هغه باندې د کور باندې چپه وچوازه هغه وخت ونیول په هیڅ یو قانون کې داسې نشته تر څو چې د هغه د حکومران نشي چې دا کور تلاشي وکړي. دا د قانون خبرې کوي. زه هم دغه وایم چې ستاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دی، د ښځو لپاره دی، تاسو هغوی باندې عملي وکړي او په هغه قانون کې هېڅ د هغې ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تحصیل وکړي، کار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي. آیا قانون یوازې یو برخه ده؟ دوی ویلي ده چې د هغه چې د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبرې وکړي هغه باید ونیول شي، هغه زندانی شي. دا خو یوازې دا خبرې نه دي کړې په قانون. په قانون ډېر نور خبرې شته چې دوی عملي نه دي کړي. او رښتیا
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر ولر کې بهر اداره کې ولر شي دا غي خبر نه مني، ځکه کله چې فعال مدني خزو زندانی کېدل سره کورنۍ اتلل چې پښتنه وکړي چې دمون هغه خور هغه مور چې زندانی کړي چې هغه حال اصلا نه وي، هغوی ته سمه ځواب نه ورکوي. نو څنګه خلک پوسیدي باندې څنګه دوی باندې خلک باور وکړي، دوی قانون باندې باور وکړي؟ تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي؟ که قانون دي ټولو ته یو شان دي، که ستاسو چارواکو باندې دي، که نور عام وګړو خلکو باندې دي، مګر نه، دوی یوازې د عام خلک باندې او بېوزه خلک باندې اغه څوک چې د حق خبرې کوي، هغه څوک چې اعتراض کوي، غټ پاسي ان دغه په دغه وکړي تحصیل زکه هغه رناته ای سی او لار سم لار وکړي او غوي باندې قانون تدبیر کوي او غوي زمندان کوي د وایي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته، که قانون شته ټول باندې یو شان وي. تاسو قانون یوازې ولې د خشایان باندې چې دا مهمه ده د یو هیواد لپاره چې باید د هغه نسل تحصیل وکړي، د یو هیواد پرمختګ، د یو هیواد پایداري او چې نور نړیوال څخه وګوري خبرې سي د هغه د تحصیل کړه نسل هغه دي اتلون لري، اثبات لري چې باید تحصیل وکړي، مګر دوی توجه د اقتصاد نه دي. خلک د وګینې مرکې کې دغه لپاره نه دي، خلک د بیکاری نه تښتي، د هیواد نه دغه لپاره اصلا توجه نه کوي، خلک مسافر کیږي، زید خپل وطن ته تخي. آیا تاسو دا وضعیت ګوري په خپل وطن کې؟ که یوازې د ماغه خلک چې خپل هیواد ماشوم لپاره خدمت کوي، هغه کوم جلسه نیسي، هغه کوم مکتب دایر کوي، خو نو څنګه که تاسو وایي چې اجازه راکړي، اجازه نه راکوي، نو کمداسې پرېږدي خو دا نسل خو بې سواده پاتې کېږي. د دوه کاله څو مکتبونه بند دي، پانتونه بند سوی ده، د دې دوه کاله ارزښت باندې دوی پوهېږي؟ د دوه کاله یعنې دوه کاله افغان انجونو د تحصیل نه پاتې سو، د دې جبران کول ډېره وخت نیسي، په دې باندې اسمن دوی نه پلیږي. یوازې همدا دي چې خلک زموږ حکومت باندې انتقاد ونه کړي. که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کړي، ستاسو حکومت نه جوړیږي. دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته، ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته، د خلکو ستونزه حل نه کوي. له دې چې تاسو راغلي د خلک د ملت ستونزه حل کړي، لا ډېر هم زیات شوی ده. تاسې یو بلګه موږ ته ښکاره کړي چې تاسې کوم خدمت خپل خلکو لپاره کړی ده، که اوس بیکاري، که د جمهوریت وخت کې که لږ و که درې سوه و، اوس 50% هغه هم ډېر سوی ده، که خلک اوزګار و په حکومت کې کار کول هغه هم د حکومت نه باسلې ده. موږ د کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده، د ملت باندې راوړي ده؟ واقعا دوی غواړي د خدای نه دوی داریږي، نو اسلامي حکومت وکړي. په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي. حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي، هغه خلک مجبور کیږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هیواد نه وتښتي. اوس همداسې وضعیت زموږ په هیواد کې راغلی، ولې د اسلام نوم بدوي دوی؟
مننه آغلی صافی. آغلی امیل، ستاسو ته به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې تاسو د ښاغلي ذبیح الله مجاهد ژغ واورېدی. ده ویل چې ښاغلي مطیع الله وی سات ځینې غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړې وې. ستاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې آیا باید مطیع الله وی سا طالبانو ته حال باید نوې ورکړې ورته ویلې نوې چې دوی دغه سیغونډې لري؟ زما په نظر فکر کوم چې غلی امیل لمش سره نور قطه سوی ده رابطه غلی نیازی هم دغه پښتنه به ستاسو مخې ته کشیردم. ستاسو په نظر آیا دغه حتمی نه و چې شاغلی ویسا او طالبانو ته د خپلو ونډو په اړه حال ورکولی؟
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون سته دقیقا هغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي. قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه وي هلته دوی قانون لري چې هلته د دوی تاوان وي بیا هلته دوی قانون نه لري بې قانونه خلک دي. نو دغلته که قانون وي قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري، د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی، حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي، مجلس وکړي، ناسې ولاړې وکړي، د علم او د پوهې او د روښنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي. که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان و بیا به تا وي سره اغوښتی وای، کښېنولی به دې وای، خبرې به دې ورسره کړې وای چې وروره ده به دې کور ته خط ورته استولی وای یا به دې محصل ور استولی وای، د پخوا زمانه بېلغه ته کمونه اولیت را واچ چې افغانستان پرمختګ وکړي. د نړۍ په اصولو کښې دا دی چې تا ته باید یو قیام را شي، یو کمه خو را وباسه چېونه چې ټول دنیا یې وویني چې دغه د موږ څو پیامه ورته ورکړي دي، دی نه دی حاضر سوی دی ملامت ده، په ځان کې یو خلابې لیدلی، یو خاشبې په ځان کې لیدل درته نه اسېدله. او که تا ورته خپل نه دی ورکړی، ته یې وارې ورځې لکه یو قاتل چې کیرهیې پر کور باندې چاپه وهې او دسکیرهیې او ته بندې کړې، دا خو په دې معنا ده چې نه یوازې پر هغه باندې ته ظلم کوې، ته نور هم بې هم دا وحشت راچې